Radio.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی پلاوی هیلمن دی چې له طالبانو سره به پر اوربان سلا وسی. السلام علیکم. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خپرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د وژی اسمبلی 28 د سپتمبر 18. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر 2 ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو 2 ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان په خاطر
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وژی اسمبلی پر 2 په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پېښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د 16 دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعي مرستیال او یو بل قمندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعي مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قمندان سره دین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پرې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 1.5 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې درغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور رسول. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارله چې له دې کډوالو سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو افرادو او مؤسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیت کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. ښاغلی وری زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایډن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی: کابل مر د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 12، هرات مر د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 15، مزار شریف مر د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14، کندهار مر د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټه 14، او په جلال آباد کې به اسمان مریځوي د تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټه 23 اټکل شوی.
رحمت الله افغان د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هیله مند چې له طالبانو سره به پر اوربند صلح وسی. په قطر کې له روانو مذاکرو د بشري حقونو د یو سازمان له غوښتنې اوري:
اصلی غشتنه داده چی باید در شز و شمیره در قربانیان و حق باید پدی مذاکراتو کی وساطل شی.
در ناتو یا پوت راپور وی طالبان پا مالی او پاوزی لحاظ پر زنون و بس یکی دو تنیج دستیوی. پا بحرانه موضوعات کوری چی در امریکا حکومت دیران در حق کرانو پر یوی دلی او لزگونو کسانو تازه بندیزون اعلان کرد. د ژوند پرنګونو کې د یو شونیز مرکز له مسؤل سره خبرې سوي.
مسلکي زده کړې د خزو لپاره حیاتي هم چې د منګ عدالت پر مخ باندې وړو.
د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دوړو خواو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبه پر ورځ بیا پیل سي. پرون د دوړو لوريو تخنیکی ټیمونو بیا هم د طرزل عملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وخت پر راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډېر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډېر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچي پلاوي غړې حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وایی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که هم مک چمتویو، خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په شپږویشتمه له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka da Afghanano pe telefono ke dai aw ka da Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw ha galara lakalun rai se benatije wa no za ka hilamaniu دا سی یو وسوله او خلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډېر وخت واخلي.
موردل چې په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی حیات هیلمند چې له طالبانو سره به پر اور باندې سلا وسی. بلخو د ناتو یو پټ راپور چې ازادي راډیو ته پلس ورغلی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاین ته نږدې سوي دي. دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید ظاهر مل نور تفصیل.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور د ناتو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسایني ته نږدې شوي دي. دا راپور چې ازادي اروپا یا ازادي راډیو ترلاسه کړی پکې راغلی، په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو له مرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولی شي چې د القاعده په څیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلی د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبري کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرسیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال 10 میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناتو د پټ راپور د طالبانو د یو شمېر مهم مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په وروستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشئی توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بله عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشئی توکو د کښت او قاچاق له لارې 246 میلیون ډالر، 240 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو دونه او خلکو له مرستې څخه، 240 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشئی توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه دپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي د هغه د مخنیوي دپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې څخه څارنه وکړي، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه ختم ویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوا یې دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالي سرچینو د ډیروالي سبب دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره په لسګونو کسان په جګړه کې وژل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خپرونې د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یوځای په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنی پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې پکې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی یې د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشرو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاالله خوږیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یوازې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته دا خبرې د واشنګټن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوي دي. وی بلې خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپوه نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوینه کړې وه، خو د خبرونه په باور څه چې پیښ شول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبیني برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلي دي د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 12 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک بې ځایه کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابره شو او له 40 میلیونه 80 میلیونو ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بې ځایه شوي یاد کړي دي.
ځینو ښځو د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتنلیک لیکلې او له خلکو یې د سولې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې یوه هم د بشري حقونو مدافع حوریا مصادق د ملالۍ بشیر ورسره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د دغه غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه پوښتنه کړې.
افغان ښځې پټیشن مونږ دایر کړی دی او د دې پټیشن زمونږ اصلي غوښتنه دا ده چې باید د افغان حکومت همدارنګ طالبان باید د ښځو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي او همدارنګ د ښځو شمیره باید زیات شي.
د مذاکراتي ټیم د اوسنۍ بڼې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
په اوسنۍ مذاکراتي ټیم تقریبا 3 ښځې لرو او 3 ښځې د 50% لا زیاته نفوس ډیر کم دی او د دې لپاره مونږ غوښتنه کوو چې د ښځې شمیره د مذاکراتي تیمو او همدارنګ د تخصصي تیمونو شمیره باید زیات شي. ښځې تقریبا له 50% هم لا زیاته دی په افغانستان د نفوسو په حساب کې او د دې 50% آیا دا صحیح ده چې دوی د یعنی تقریبا 10% یا 15% څوکۍ مشته ورکی د مذاکراتو، آیا د دې شمیره کافی ده؟ آیا دا شزی کولی شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کی؟ غوښتنه کوو چې د دې شمیره باید زیاته شي.
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا یې تاسې چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوالو ټولنې نمایندې د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنې وړاندې کوو، او زموږ هیله دا ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخ لري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري، دوی باید زموږ غوښتنې په پام کې وساتي، او د ښځو شمیره او همدارنګه د افغانستان د جګړې قربانیانو سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشری حقوقو مدافع حوریه مصدق ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلخ په صنعتي پارکونو کې پروتو خندونو په دې ولایت کې داخلي تولیداتو د واده مخانی ولید. په بلخ کې د سوداګری او صنعت ریاست مسولان وایي چې د برېښنا پرچاوي، د صنعتي پارکونو د مزکو غصب او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي خندونه بلل کیږي. د سوداګری او صنعتي خونه په بلخ کې دولتي چارواکي د داخلي تولیداتو وري او د صنعتي پارکونو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. تفصيل له مزار شریف نه د مجیب حبیب زی پر راپور کې اوریدل سي.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی، د اوبو د څاګانو نشتون، د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي، هغه زیاته کړه
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي، او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته، غذایي توکي تولید کیږي، نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په برخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي، او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړه شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادی خونه اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوی ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپناه ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توضیح شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي، څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. مجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او لسګونو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نښه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله، یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوي دي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاو. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو، ژورنالیستانو، د دولت د پخوانیو مامورینو، د چاپیریال ساتنې د فعالانو، د پوهنتونونو د محصلانو، کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانې وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په ډیر شو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلي دي چې وایي امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاده کړې ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلابیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوي دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخ شوي وو پر ایران بیا ولګول، او ورسره یې دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
وعلیکم السلام، زما نوم هلال خان د ننګرهار ولایت ویلن چې په د کابل پر ځان قیمت سیمه کې د خونیز مرکز ریاست چې په غاړه لرم. دا خونیز مرکز چې تقریبا مونږ د اتم میاشت دی وړاندې مونږ را پیل کړی دی، او په دې کې چې مونږ د ریاضیاتو بخش مضامین چې د مونږ تدریس او همدارنګه انګلیسي شو، د بسنګ کې مونږ د کمپیوټر سیمپونه هم نوی چې د اوس آغاز کړی دی، همدارنګه د قران کریم زده کړی او احادیث چې د مونږ دلته مسلکي زده کړی د خزو لپاره خیاطی هم چې د مونږ دلته پر مخ باندې وړو.
دلته تاسو خزینه استادان د نارینه استادانو ترڅنګ لرئ؟
په دې باندې ویاړم چې زه د دې یو خونیز مرکز ریاست کوم چې هلته مونږ د نارینه او سخه خزینه استادان چې د مونږ ډیر لرو.
تاسو خپل د ریاست ترڅنګ د دغه کورس د مشرۍ ترڅنګ خپل هم تدریس کوئ؟
زه خپل چې د هم تدریس کوم، زه خپل د انګلیسي مضامین تدریس کوم، خو مونږ باندې کې پلان لرو چې زه کما سیاسي علوم نه زه فارغ ما چې دلته مونږ د روان شناسۍ یو مضمون چې دی هم شاګردانو ته پر لار واچو.
تاسو تر کومې کچې له خپل دغه کار څخه راضي یاستئ؟
الله جل جلاله نه زه شکر ادا کوم، په ځکه موږ چې په کوم حال باندې پهلو کاغه مرکز خو به تاسو نه ولیدلی، خو زه چې د خپل کار څخه ډېر زیات راضي یم. ان شاء الله دا به چې دی نور هم پیشرفت کړي او کاروبار چې دی لږ ټایم نیسي نو موږ ورته
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو.